السلام علیکم سهار مو بخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د نه یا سه شنبه ورځ د کال 2015 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاو زما ټکنیکی همکار علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې ستاسو هرکلی کو چې پکې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري او سو خوندور سندري هم د خبرونې برخه ده خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اول د خبرونو لنډیز پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خو دا به د خبرو اترو د لارې امکان ولري د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کوي او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر کردار ستایلی دی او اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خو دا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستلی شي نوموړي زیاته کړه دې لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلی عمل زر تر زره بیا شروع کړي سرتاج عزیز په دغه مقدا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي نوموړي د یو سوال په جواب کې وویل چې نړیواله ورورولي د پاکستان د ایټمي وسلو د کمانډ او کنټرول په نظام مطمئن ده د پاکستان حکومت د جماعت داوا او فلاح انسانیت نومي تنظیمونو په شمول د دوا او یا قانونا ګرځول شوی تنظیمونو لخوا د زلزله زپلو سره د مرستو د کوریج کنه کولو امر کړی دی د پاکستان د الکترونیک میډیا د سارنې ادارا پیمرا وای چې د ټولو میډیا رسنیو ته یې امر کړی دی چې د دغه یادو ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سړډول کوریج به هم نکوي پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګوندیز غونډې په خپل ګډه اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دغه ټولګوندیز غونډه چې په مستقبل کې د قبایلی سیمو حیثیت په حق له جماعت اسلامي را بللې و پکې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وویل دوی د لپاره په پارلیمان کې د قبایلي نمائندګانو لخوا د جمع کړی شوی بیل ملاتړ کوي
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله دي مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سره به نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پختونو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د خپل یو اهمیت شته
د مختلفو ګوندونو غړو دا هم ویل چې د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی قبایل دې زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړی شي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی ویډالې محله مولا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د چیلنج سره مخ کوي د افغانستان د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له هغه خپل مشر وټاکه چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د ملي خبر په ډاګه کړو ویل چې نوموړې دوه کال وړاندې مل شوی دی د طالبانو نه جدا شوی ډلې یو ناسرګنده کمانډر پرون ویلي چې د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنگ لپاره مولا اخوند خپل مشر په توګه ټاکلی دی د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوې چې نوموړی د مولا عمر سره لس کاله یو ځای پاتې شوی او دغه په باوري ملګرو کې شامل وو د مولا عمر د مړینې د خبر نه پس ځینې وسلوال د طالبانو نه جدا شوي او اسلامي دولت تمې وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي د سره صلیب نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک استیل اهارت تیر ورځ یوې خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویل ل بد مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې هم دې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده نوموړي ویلي د افغانستان هغه سیمو ته چې ورسته یو نام نه یو ځپلي زیاته پاملرنه کوي د سره صلیب نړیواله کمیټې چې د جګړې په حالت کې د زخمي سره د مرستې د قیادیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله. خدای هم وویل چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه ځورول شي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر پر وخت وکړې. کیری ویل امریکا د افغانستان په گاوند کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سیوا کوي. د عراقي پارلیمان غړو د اصلاحاتو قانوني کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علیبادي اختیارات د محدودولو لپاره رای اچولی دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلیماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلیمان غړي محسن السادون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د علیبادي د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلیمان غوښتل چې د حکومت او پارلیماني غړو اختیارات جدا کړي. وزیر اعظم د 13 اګست په میاشت کې وروسته له هغې د اصلاحاتو کمپاین اعلان کړو چې د درغلیو د خاتمې خدماتو په څنګه کې د نیمګړتیاو او بې حده حکومتي لګښتونو خلاف درنې مظاهرې وشوې. وروسته خبر دا چې د روس د هوایي کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دښته کې د روس جاز د خپل تکنیکي او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلی. د تیر خالي په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیښه کې 200 لیرش کسان وژل شوي وو. د کوګالي ماویا کمپنۍ نائب مشر الکساندر اسمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د بل کوم تکنیکي یا فزیکي عمل له وجې رامنځته شوي وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پختونخوا ته غوږی. د خبرونه چې په دې 9 بجو شروع شینو تر ماخام شپږ بجو پورې جاری وي. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د خارجه چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې امن غواړي. په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله دا وخت را سره ملګری شوی دی د ټلیفون دلاري. احمد الله سهار دې په خیر. د سرتاج عزیز د سرګندونو تفصيلات کرا سره شریک کړئ.
د دې بخښنه ورشا د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاله د افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کمرسته وغوښتله، نو پاکستان د دوانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم بحالۍ مرستې دي هغه ته چمتو دي، او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کولو له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنگ غواړي دوی غواړي چې هغه کې کمی غواړي، او افغان حکومت او طالب نمائندگانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرسته چې کوم دی هغه لپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي، او په دې لړ کې پاکستان هڅه په نړیوال کچ منلې شوی هم دي.
احمد الله دغلته کې چې کوم په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز خبرې تاسو ذکر کړې، نو په پیمرا د پاکستان چې کومه د میډیا د سارنی و اداره ورته مونږ ویلې شو هغه هم ځنې هدایات جاری کړې دي، یو خبر پانه جاری کړې ده، دا هغه څه تفصيلات لري؟
بالکل، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یعنی پیمرا چې کوم دی هغه د ملک ټول ټی وی چینل او ریډیو سټیشنو ته هدایت جاری کړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې پکې لشکری طیبه جماعت الدعوه فلاح انسانیت فاونډیشن په شمول دواوی تنظیمونه چې کوم دی ناقانونه ګرځول شوی دی د کوریج نه کوي. لکه د 13 ورځ دا نوټیس چې کوم جاری کړی شوی دی، نو په دې کې د کلدم تنظیمونو فهرست هم جاری کړی شوی دی، او د پیمرا چارواکو چې کوم دی د ناقانونه ارزول شوی تنظیمونو د فاندینګ لپاره په میډیا چې کوم اشتهارات چلول کیږي نو هغه هم منع کړی دي چې دا قسمه اشتهارات به هم نه چلیږي چې د هغې د لارې دوی خپل ځان لپاره فاندینګ چې کوم دی هغه کوي یا داسې پروګرامونه به نه نشر کوي او یا به نه دوباره نشر کوي چې د هغې نه په خلکو کې نفرت پیدا کیږي یا د امن ته چې کوم دی هغې ته زیان رسي او داسې مواد هم به نه نشر کوي میډیا چې هغه خلک چې کوم دی هغه په تشدد باندې راوپاري او یا د دوی مرستې چې کوم دي هغه وکړي او پیمرا حکام دا هم ویلی دی که دا احکامات چا ونه منل نو دا هغه چینل چې کوم دی هغه ته جرمانه سره سره لایسنس هم دا هغه معطل کېدل شي خو زه دا هم ویم چې منور شاه چې د پیمرا لخوا کوم دا جاری کړی شوی نوټس دی په دې کې و نو کاتو کې مخنه غواړم د اقوام متحده د سلامتی کونسل لخوا چې کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په خاصه توګه ذکر کړی شوی دی چې پکې ما څنګه مخکې دا درې تنظیمونه یاد کړل دا شامل دي ولې پاکستان حکومت چې کوم دی هغه شپېته تنظیمونه چې هغه ناقانونه ګرځولي وو خو دا پاتې دولس تنظیمونه چې کوم دی په دې باندې د اقوام متحده
د ملګرو ملتونو د اړخنا د بندیز سره مخ دي. یو جهان مننه داود اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله چې موږ ته یې تازه حال راکو په روانه ګړۍ کې تاسو لپاره د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او خوندورې سندرې مو هم په دې خبرونه کې تاسو لپاره شاملې کړې دي. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. پرون په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي په مشرۍ شوې ټولګوندیز کانفرنس چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه وویل شو چې د هغه آئینی ترمیم د بل حمایت کوي کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمائندګانو جمع کړی او پکې یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې د بدامنۍ له وجې د فاټنه بې کوره شوي خلک د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. په دې هکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله تفصیل راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي نو حکومت له پکار دي نه صرف دا متاثرین په عزت سره خپلو سیمو ته واپس ولیږي بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګوندیز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټا پارلمنټرین چې قومي اسمبلۍ کې کوم بل پېښ کړی دی هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا او نن د آل پارټي کانفرنس ډیره پر راغوښتل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاقي رائے پیدا کړو. موږ دا غواړو چې د نوي حالاتو مطابق قبایلي عوام د بچو پلس کې قلم او کتابي او خپل فیصلې په خپل د کولو جوګ شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله دی موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سربا نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې موږ دا غړو چې پختونو ته تقویت ملو شي ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بیلټ اپ دی او هیڅ نشي سو کولای چې د نزان وباسي او کوم سیاسي پارټي د نزان وباسي او غزان به طرف وساتلو کوشش وکړي
موجود د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الحاج شاجوګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې یقیني هنه راکړه چې موږ به بل کې دستاسو حمایت کوو نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت د بل نه کړی نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې بل پاس نشي په 2/3 میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن تخواست کوو چې د بل منزورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو که مسلم لیگ من سره ومني به خو مونږ ته د دومره لوی لانجو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو اړین سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل پیښه وي دی مونږ یې ویلکم کوو. مونږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دې په ټریبل ایجنټس کې مرای شي. خو دا یو داسې سینسیټیو ایشو دی چې دې باندې جلدبازی نه مکار نه اخلو. لیکن به ټول آن بورډ کوو خصوصا قبایل چې دي د هغې اعتماد به ضرور حاصل وي.
د یادونې دا چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې د جماعت اسلامي نه علاوه عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، نیشنل پارټۍ او متحده قومی موومنٹ په شمول د فاټان منتخب د پارلمان غړو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا مردان ضلع بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول د 28 اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوه او دوه کمرې یې پریوتې دي. ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فاند سم نه دی استعمال شوی او پکې ناقصه مواد کارول شوي نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړی دی. په دې حق له تفصیل د مردان نظم خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د 28 اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې چې پکې یوه د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړ. د استادانو او مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمین عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و او د دې سکول استاد هر څه پخپله کړي تر دې چې د ده لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړي دي.
اوس پورې موږ نه مونږ خبر یو نه د دې پیسو نه مونږ په سکول بند کړو. بای دې کې غلا شوی د ان لیګل میټیریل پکې لګېدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کړې ده هغه د پخپل سر کړی ده. دلما یو دوه چې سان کړي سټارټینګ کې څنګه کار شروع کوم دا نه پس بده چیک باندې پخپل سائن کړي زما سائن زما چې لکه فیک سائن کړي نور چم لکه داسې د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړی طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو خو دا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن ماسپخین د دې نه خبر شوم چې ردار پرې وته دي. دغه د کسانو خبره کوله چې سکول پرې وته دي په زلزله کې د وی خبرې کتر راغلي دي. مې څه چل شوی دی چې سکول دیوالونه ملاستي خو دردغه پورې لکه زه خپل ځاني نن خبر شوم کېدی چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانې لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوي دي تر لنټره پورې رسیدلې دي خو عام دغه مطابق کم از کم دی کې 15 منه سیخ لګېدو چې په هغه کې 2 منه سیخ هم نه دی لګېدلې. دې نه علاوه کله چې دا را پریوتې نو د دې چې کم دي خبر ورکړی دی هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پریوتو مکمل کیناستو هغه کمره مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکه هغه دی غلطه جوړه کړې ده هغه به دی بیا جوړي هغه درخواست چې غدې لګلې په هغه هم د ټولو استادانو چې کوم استادان خبر نه دي هیڅ ټیچر خپل دغه ساين کړې ده او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي. ولی اول به د ودانۍ او پوهان ګوري
ناقص میټیریل خدای خو په انکوایري وکړي چې لکه خو تاسو ته امات دا پتل لګی چې ناقص دی کنه دا خو ټیکنیکلی به دا وګورې انکوایري به پیو کو کفر ته ناقص میټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړی دا خلاف ریکشن غشتل کیږي خو مطلب چې ټیکنیکل خلک یې وګوري کنه مطلب چې کوم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی نو دا هغه خلاف به دا ریکشن واخلو.
دا یادونې وړ ده چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي اسمبلی غړی ټاکلې شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
دا محل د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې په کومه صفه باندې هم تاسو خپل ریډیو ستن ودرولی ده نو همدغه ځای کې یې ټینګه کوي. سمه ده. ورځو یو بل ریپورت ته د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی په باره کې د ډېرې مودې نه پاس په لسګونو سرکاري سکولونه فعال کړي دي او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو د هغې په بیا جوړولو یې هم لاس پورې کړی. داراز چارواکي زیاتوي چې ځینې سکولونو ته په فوري توګه خیمې هم ورکړل شوي خو بیا باړې ته ستانه شوي. خلک دا ګیله کوي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې شته او په کار دي چې زده کوونکو ته یو سم تعلیمي ماحول برابر کړی شي. په دې هکله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر د کمر خیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسلټیز و فیمیل د لپاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړه مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسس باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق له وویل
خو زه به تاسو ته دا وایم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو که نه جزوي نقصان ورته رسېدلی او بهانو چې کوم دی ټوټلي ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی که نه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده په هغې باندې مطلب مستقل نقشه ده چې این ډبلیو لګیا دی جوړی نو لګیا وي دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کومه پراپر ایډوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازه ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو.
خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیاوې شته. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله اپریدی وایي چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سره اسټاف کمای رہے 493 موشمون په دو مشرونو نه کنټرول کیږي دوی مشرونو ارتی خو غا اسټاف برتی کو مونږ لا اسټاف رو کو چې مونږ د موشمون ته تعلیمو کې په دالوکا کې ترقی خورا شي.
او د باړې د زده کوونکو اتحادی یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زده کوونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغو نه سبق پاتې شوې تعلیم د پاره یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پاره پراپر بلډینګ نه وي دغه پاره پراپر چیئرز او بورډ نه وي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دې ویش په دې ورستو کې باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ماخام شپږ بجې چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورځو یو بل ریپورت ته ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو د نوي مشرتابه په سر د لانجې له وجې جدا شوي یوې وسلوالې ډلې ملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی. ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویان ذبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړي دي. په دې هکله تفصیل د اسما ساروان ریپورټ کې اورو.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزي وکړي. د منصور د مشۍ مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلي ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه یې د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو ذبیح الله مجاهد له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړیو ډیلي ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د نه څرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله یې له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی آزادي راډیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والی په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د ده اکثره پلوي طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابدي دي چې د ملا محمد عمر اخوند مړینه یې پټه کړې وه. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وژل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینه یې د دې لپاره پټه ساتلې وه چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نه شي.
د اسمت ساروان ریپورت موریده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې مونږ تاسو ته سو خوندوري سندري هم لرو چې دا وخت د ګلروف شوقي په وخت کې دی وی ته وکشي.
زړور می ټکوي ران نوزي چشپشي زورورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا د زړور می ټکوي ران نوزي چشپشي زورورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا د زړور می ټکوي ران نوزي زړور می ټکوي ران نوزي چشپشي زورورا پزړګي ران نوزي یو څوک دا د زړور می ټکوي ران نوزي پنګړیو په منګیران نوزي
جو ماتا به بنگړیو به منګی ران نوزی یو څوک دا دزړه ور می ټکوی ران نوزی چش پشی زورا ورا پزړ کی ران نوزی یو څوک دا دزړه ور می ټکوی
د ګلروپ شوقی په غک کې د غسندره مو اوریدله د رواني غړې نیمه تر رسیدلې پښتونخوا کې د سهار نه نیمه بجې شو د خبرونو لنډې استپام کوي پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دې لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلې عمل زر تر زره شروع کړي د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا ټولو ټي وی چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته هدایت جاری کړي چې دوا او یا ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو ته د کاورج نه ورکوي د ګل پورس د پیمرا لخوا جاری شوی نوټس وایي چې ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په فیرس کې جماعت داوا او فلاح انسانیت دلې هم شامل دي او دوی د خیر خګړې په کارونو کې برخه اخلي خو دوی ته د کاورج نه ورکول کیږي پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګوندی د غونډې په خپل غړې اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي د مختلفو ګوندونو غړو دا هم په دغه مقویل چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایل دي زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړي شي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوي وې ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه لپاره چیلنج دی د افغانستان د روان کال د جولای میاشت کې ملا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو وویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د سره سلیب نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکی ویلی په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر ویلی دی له بده مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره سلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د تراګری پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف د مشر استاینه وکړه خدای هم ویل چې په کار دی د تراګری د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي د مشال ریډیو د خبرونو لندیزمو اوریده اوس وخت شوه دی د پاکستانی مطبوعاتو د کتنې د پاکستان مطبوعاتو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی د اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کې وای که څه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله ځپلو په مرستو کې لګیا دی خو اوس هم په خیبر پښتونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دی چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله ځپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي خو که وکتل شي نو دا وروستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړل شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زره خلکو ته امداد رسي ځکه چې موږ له وړاندې نه څه بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړی شي او دارنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپله کوي چې دې کې څه کمې پاتې نشي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندي زغونډه کې ټولو ډلو د فاټه عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو ادارې زیاته وی که هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټه د پارلیمان غړي غواړي چې فاټه د خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټه لپاره دې ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو په رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټه متعلق کومه هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. اداریا اخري کلی کې د دې سره سره ضروری ده چې د فاټه لپاره یو کوټلي منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کومې هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکام دي. نو باید چې لومړی د فاټه لپاره یو مکمل ډانچه جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلي منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بریا او فارن پالیسی مجله بیا د افغانستان د بیا رغونې او د دغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغان ولسمشر په څرګندونو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون باچا واورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار په ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغې بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رایه واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته راشي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمي نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,690 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 231، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرۍ د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نور یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسي جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزورې شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا دشته کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان وو. په دې جاز کې سوار 240 ټول مسافر چې زیاتره یې روسیانو په مقام مړه شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې زموږ همکاره انیس اجمل یې درته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روسي او مسافر اړوونکو الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې د لکتر لګا سلی رښتو ماشومانو په ګډون 212 مسافر او د الوتکې د عملی وطنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروسته سینټ پیټرسبرګ او نستی ښارګوټو ته بیرته ورتلل. د روس یو چارواکی ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوې او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوې دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویل شي. د روسته بیړنی او چارو وزارت وایي چې د نومبر په دویمه نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 144 کسانو مړي سینټ پیټرزبرګ ته راوړل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکې یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه یې څرنګه په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو اسمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطله کړي دي. بل لور ته د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې، او د روس د یو چرچ پادري ویلي دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس آر آی ای تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یو الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی استر اخلو بخون
گرانو آوریدون که ده دینا مخا چی مریض سیب نور جرونگانو باز
اوی 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 خود ارتوهی بی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونه پام کوا درته د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو. خو په دې غړې کې د سلام پښتونخوا خبرونه د نو تاسو ته مونږه ویلې دي، ژمنه هم در سره کړې چې خوږې خوږې سندرې هم درته لرو. د نغمې په غږ کې راځي چې دی وي ته وښو. د نغمه په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږ یې ورزو. د ریپورټونو لړۍ ته د بې پولې ډاکټرانو د ډلې مشروای نړیوالې ټولنې د افغانستان په کندوز کې په یو هسپتال د بمبارۍ د بې پلوه او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه د پامه غورځولې. جوان لیو له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې ویل د ترلاسه شوو شواهدو ښکاري چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال په قصدي ډول بمباري شوې ده. امریکا د کندوز په روغتون برید چې یوه میاشت وړاندې رامنځته شوی و بخښنه غوښتې ده او د امریکا د دفاع وزارت د دې پیښې تحقیقات هم کوي. تفصیل د رضوان مراد رپورټ کې اورو.
د بیپولی ډاکټرانو د ډلې مشروای په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو بمباري ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي. جوان لیو له رویټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بیپولی ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړي په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشروای د کندوز د روغتون پر پیښه چې د دوی د دیارلسو ډاکټرانو او طبي کارکوونکو په ګډون دیرش کسان پکې ووژل شول د نړیوالې ټولنې چپتیا له خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وایي دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړی و. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال و او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازنۍ ودانۍ وه چې روښانه وه او د هغې په خبره پرچتې هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولې ډاکټرانو مشروای پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیولی و، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخښنه غوښتې او د دفاع وزارت پنټاګون وایي د دې پیښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ډیو ریډیو بعد ماخام د شپږو بجو نه پاس هم په دې سپو بیا تاسو اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورټ ته په فارن پالیسی مجله کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو مودې غزولو فیصلې او هلته د سرتیرو د قراردادیانو د لګښتونو په اړه لیکنه خپره شوې. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د صدر باراک اوباما نه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د سرتیري نه وباسي، نو ولسمشر ورته وویل چې د سرتیرو پاتې کېدو په صورت کې په هغوی د راتلونکو خرچو سم او کره معلومات دې ورکړي. د لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نورو.
په فارن پالیسی مجله کې په خپره شوې لیکنه کې راغلي د روان کال اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي له خپل ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ډېره سپینه یې ورڅخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه دې له خپلې ژمنې واوړي. اوباما له کلونو راهیسې دا ژمنه تکراروله چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي، خو جنرال ډیمسي ورته وویل تر 2018 زیږیز کال وروسته دې هم په افغانستان کې لږ تر لږه 15,000 سرتیری وساتي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله پښې ټینګې نه کړي او القاعده هم بیا ورنشي. مجله وایي په جولای کې د امریکا دفاع وزارت پوه شو چې القاعده د افغانستان په جنوب کې دوه روزنیز کیمپونه لري چې پکې 1.5 مربع میله پراخو. په لیکنه کې راغلي ولسمشر غوښتل چې افغانستان د عراق په څیر نشي. نو ډیمسي ته یې وویل په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو ته تیار دی، خو اوباما غوښتل چې ډیمسي ورته دا هم په سپینه ووایي چې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو او هلته د دې سرتیرو د اوسېدو، خوړو، بندوبست او ملاتړ لپاره د زرګونه ټیکهدارانو یا قراردادیانو ټوله خرچه به څومره وي. فارن پالیسي مجله وایي د ولسمشر اوباما او جنرال ډیمسي ترمنځ د شویو خبرو تفصیل اول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی و. لیکنه د پینټاګان وروستي شمیر په اساس وایي دا مهال په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره شاوخوا 1.5 قراردادیان کار کوي چې پکې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. پاتې کسان یا د افغانستان دي او یا هم د بل هیواد لکه نیپال کارکونکي دي. مجله وایي د پینټاګان په دې ورکړل شوي شمیر کې د بهرنیو چارو وزارت یو ایس ای آی ډی او د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای د زرګونه ټیکهدارانو تفصیل نشته. د دې معنی دا شوه چې اوباما یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده نه غځوي، بلکې هلته به خپل زرګونه قراردادیان هم ساتي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د دې معنی دا هم ده چې امریکا به د دې ټیکهدارانو کار له نږدې څاري، ځکه چې پخوا په لویو قراردادیانو او شرکتونو تور پورې شوی و چې د امریکا حکومت ته به یې له لګښته لوړ بیلونه ورکول، د ژمنو په پوره کولو کې به پاتې راتلل او له خپلو کارکوونکو به یې زیات کار اخیسته او کله کله به یې ښکاره درغلي هم کوله. وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ډان وسپانې خپل اداریا د خبریالانو خلاف د جرمونو د مافیات پای ته د رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلی چې پکې راغلی که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت په نسبت اوس په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو بیا هم که له یوې خوا په دې هیواد کې د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بلې خوا ته د ژورنالیستانو وژونکو ته سزا هم نه ورکول کیږي. د اداریې غټې برخې د اسرار مومن نورو
په اداریه کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوي، نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله، او د مخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو 2 فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا اداریه وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکه مهمه خبره داده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وجنو په لسو کې سنو کې نه هداسي دي چې وجنکو ته پکې سزا نه د ورکل شوی، او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وجنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپلو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده، او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نشوي کولی. د خبریالانو د خوندیتوب اداري پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وجنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي، او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول،
او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسي خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه په دې سر ترسیږي. په آخري برخه کې تاسو ته یو بار بیا د ستاره یونس او زرولی افغان په غږ کې دغه خوږه سندره لرو چې په دې بده خبرونه سرته ورسیږي، خو نورې خبرونې لا هم دوام لري. مشال ریډیو سره اوسئ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چلی خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لارد ملے پلو یا لارد ملے سبر دلین شم
تاہیر بلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
صدقہ بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
صد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدا یا قوارم
داستا پرسن بشم
مونگا پیو بل باندے کڑے اتبار دمینے کڑے اتبار دمینے باپ جار وایو
ناتا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
ناتا بار بار وایو
خیدے کمو خیدے وے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمین تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجلزل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دردے ویانو پرنگ
یوزے بلو بے کھو
دما شمانو پرنگ
زانگو یا بل لکھیو ہار دمینے لکھیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لو زو نہ کہو
ملوی خبر دیرے
دا محبت پگستر کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے